د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر پنځو بجو د ازادۍ رادیو په دې او سات خبرونه کې د ازادۍ په څپو کې پروګرام خبريږي چې زه احمد تکل په کې ستاسو کوربم. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. یونیسف وایي کابو نیمایي افغان ماشومان د خوراک له پلوه په شدید فقر کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د اړوند اداره له دې وضعیت سره د مبارزې لپاره یوه نوې پراخه طرحه پیلوي څو د ماشوم د خوارځواکۍ پر ضد مبارزه وکړي او د خوړو سیمه ییز سیستمونه د عامه پوهاوي فعالیتونه او د ټولنې ونډه پیاوړې کړي. د یونیسف د بیان له مخې چې پرون ناوخته یې پر خپله ایکس پاڼه خپور کړ، دا طرحه له 2015 څخه تر 2028 کال دوام کوي او د برتانیا د حکومت لخوا تمویلیږي او هدف یې دا دی چې افغان ماشومانو ته چې د تغذیې له ژور بحران سره مخامخ دي د ښې تغذیې زمینه برابره کړي. اټکل کېږي چې یوازې سکل به تر 3.5 میلیون ډیر افغان ماشومان له شدید خوارځواکۍ سره مخامخ شي. د یونیسف په وینا تر 5 کلونو د کشرو ماشومانو تر نیمایي ډیر د خوراکي موادو د نه رسېدو له کبله د ودې نه کولو په ستونزه اخته دي او له شپږو تر 3 میاشتو پورې عمر ترمنځ تر نیمایي ډیر ماشومان یوازې یو یا دوه ډله خواړه خوري، هلدا چې د سالمې ودې لپاره 15 ډوله خوړو ته اړتیا ده. جرمني نن یو اتیا تنه افغان نارینه چې په دې هیواد کې په جرمونو محکوم و افغانستان ته ولېږل. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرند ویلي د دې کسانو د ایستلو حکم د محکمې له پرېکړې وروسته صادر شوی دی. لکه چې په افغانستان کې بیا طالبان واک ته رسیدلی، دا دوهم ځل دی چې جرمني افغان پناه غوښتونکي له خپلې خاورې باسي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي هم نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د کډوالو د ایستلو له قضیې د طالبانو حکومت خبر و. د کډوالو د ایستلو موضوع یو ځل بیا په جرمني کې پر یو مهم سیاسي بحث بدله شوې ده، په ځانګړي ډول په دې شرایطو کې چې د ښي اړخي افراطي ګوند بدیل جرمني محبوبیت زیات شوی دی. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانانو د ایستلو په وروستیو عملیاتو کې قطر هم مرسته کړې او ټینګار کړی چې دا بهیر باید په راتلونکي کې هم دوام وکړي. پاکستانی رسنیو نن د خپل هیواد د امنیتي سرچینو په اساس ادعا وکړه چې سرحدي ځواکونو یې تیر ماښام 15 مشکوک ځانمرګي بریدګر په داسې حال کې ونیول چې غوښتل یې د دوی په وینا له افغانستان څخه پاکستان ته دننه شي. سرچینو نیول شوي کسان د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي غړي بللې دي او ویلې دي دا کسان هغه محل ونیول شول چې د بي سخیل کلی په جماعت کې پناه اخیستی و. پاکستان وخت په وخت له افغانستان د ټي ټي پي د وسلوالو دروښتو ادعاوي کوي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا ادعاوي ردوي او وایي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. امریکا عراق ته خپل ډیپلوماټان استوي. امریکا د ایران پر اټومي تاسیساتو تر حملو شاوخوا یو میاشت وروسته له عراق خپل ډیپلوماټان ایستلي وو. خو د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تمی بروس پرون یوې خبري غونډې ته وویل هغه کارکوونکي چې موقتاً له عراق بهر ځای پر ځای شوي وو په تدریجي ډول په بغداد کې د امریکا سفارت او پاربیل کې د دې هیواد کنسولګرۍ ته ستنېږي. هغه زیاته کړه چې د بهرنیو چارو وزارت لا هم امریکایي وګړو ته سپارښتنه کوي چې عراق ته سفر ونه کړي. امریکا د دې پریکړې دقیق دلیل نه دی څرګند کړی، خو فرانس پرس خبري آژانس راپور ورکوي چې دا ډول بدلونونه عموماً د شخړو د خطر د کمېدو نښه بلل کېږي. او د ترکیه د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې 153 کسان له داعش ډلې سره د تړاو په تور نیولې دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي یرلیکای نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دا کسان د ازمیر، مغلا، هتای، مردین او سامسون په ګډون د ترکیه په 28 ولایتونو کې د عملیاتو پر مهال نیول شوي. هغه زیاته کړه چې دا کسان د یوې تروریستي ډلې په ګټه د مالي مرستو او تبلیغاتو په تور نیول شوي. د کورنیو چارو وزیر وویل دا عملیات د ترکیه د استخباراتي ادارو په همغږۍ او د یو شمېر بهرنیو ادارو په همکاري شوي دي. ترکیه له سوریه سره شاوخوا 800 کیلومتره ګډه پوله لري. داعش ډلې د مې میاشتې په وروستیو کې د سوریه په جنوب کې یو پراخه حمله وکړه چې د نوي حکومت ځواکونه یې په نښه کړي وو.
آزادی پڅپوکی
درم واج آزادی
د آزادی پڅپوکی خبرونه ته خراغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د ټکنیکی چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار د پنځشنبه پورز په کابل کې د ازبکستان، افغانستان، پاکستان د ریلګاډي د پروژې د امکان سنجونې د چوکاټ موافقه لاسلیک کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان لمخې لښاغلی ډار سره یو جګپړی پلاوی ملګری و چې د پاکستان د ریل لارو وزیر، د افغانستان لپاره د صدر اعظم ځانګړی استازی او د ریل لارو وزارت معین پکې شامل و. پاینه حال کې د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ لدې هواد څخه هم یو پلاوی د پنځشنبه پورې افغانستان ته سفر وکړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د ازبکستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په دوو درې اړخیزو جلا غونډو کې ګډون وکړ. همدارس د ازبکستان د ترانسپورت، د پاکستان د ریل لارو او د طالبانو د ټولګټو وزیرانو د ترانس افغان پروژې د امکان سنجې د مطالعاتو پروژه په ارک کې لاسلیک کړه. دا پروژه به ازبکستان د افغانستان له لارې له پاکستان سره وصل کړي او د پاکستان سمندري بندرونه به د منځنۍ اسیا پر مخ پرانیزي. د اورګاډي دا پروژه چې د ازبکستان له ترمز ښار نه پیلېږي و 180 کیلومتره اوږدوالی لري، له مزار شریف او لوګر ولایتونو څخه تیریږي او د خرلاتسي بندر له لارې د خیبر پښتونخوا کورمې سیمې ته ننوځي. خو په داسې حال کې چې د پاکستان او ازبکستان پلاو په کابل کې د درې اړخیزو پروژو په اړه خبرې کولې، یو ورځ مخکې د چهارشنبې په ورځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې بیا طالبانو له پاکستاني پوځیانو سره نښتې وکړې. ویل کېږي چې د دې نښتو پر مهال د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل سیمه کې پر یو کور د هوان مرمۍ ولګېده او په نتیجه کې یو ماشوم ووژل شو او یو بل ټپي شو. دا نښتې کابل ته د پاکستان د پلاوی له سفر سره اړیکه لري که نه لري، خو په هر حال د یوې زړې سیالۍ او دښمنۍ کیسه بیانوي. هغه کیسه چې له څه کم 15 لسیزو راهیسې روانه ده. په داسې یو حالت کې دا پوښتنه رابرسیره کیږي چې د هغو سیمه ییزو پروژو راتلونکي به څنګه کیږي چې افغانستان او پاکستان پکې ښکیل دي. آیا وروستي سفرونه او مذاکرات به د دې دښمنۍ له پای ته رسېدو سره مرسته وکړي که نه، او که زړه دښمني پر ځای پاتې ده؟ دا دوه هیوادونه چې ډېر یو پر بل متکي دي، څومره د یو بل له پرمختګ سره مرسته کولی شي او څومره یې پر وړاندې خنډ جوړولی شي؟ د ازادۍ په څپو کې په دې پروګرام کې د خبرونې له میلمنو سره همدا موضوع سپړو او ستاسو پوښتنو ته هم ځوابونه وایو. که تاسو په دې اړه پوښتنې یا نظریات لرئ او غواړئ چې په خبرونه کې مو غږ وي، نو د واتساپ په دې شمیره له اوریدونکو سره شریک کړئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 340 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0008-006-0008-111 په نننې خبرونه کې میلمانه دي د سیاسي او امنیتي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر او د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لمړی مرستيال یونس مومند. لمړی د خبرونه درنو میلمنو ته خرغلاست وایم. اتمر صاحب، ستاسو اند څه دی؟ فکر کوئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوستي لږ تر لږه په لنډ مهال کې د دې اقتصادي ګټو پر بنسټ چې د دوه حکومتونو یې تعقیبوي ممکن ده؟
بلې، او محترم اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم، کې هیله یقینا د افغانستان او د پاکستان اړیکې خو همیشه ډیر متناوب او متغیر دي. په ځینې وختونو کې دغه دواړه هیوادونه تقریبا د یو همکاري سرحد ته رسیدلي، بیا په ځینې برخو کې دوی بیرته هغه تنشونه او رقابتونه د دوی په منځ کې موجود دي. په هر صورت اقتصادي ګټې کیدای شي د دواړو هیوادو د نږدېوالی او سبب وګرځي. البته منګه یا افغانستان او پاکستان سره ډیر مناسبات دی لري چې زمونږ د تجارت لاره، مثلا که موږ بهرني تجارت غواړو چې وغواړو، هغه نو بیا یو لاره مهمه لاره دا د پاکستان لاره او د کراچی بندر دی، او مثلا د واګې بندر دی د هندوستان سره، چې هغه هم په دې وختونو کې یا د ډېر کلونو را په دې خوا پاکستان هغه اجازه افغانی توک ته نه ورکوي چې د واګې د لار نه یا برعکس د هند تجارت د واګې د لار نه افغانستان ته انتقال شي. او افغانستان هغه یو هیواد دی چې په وچه محدود دی، یعنی ضرورت دې ته لري چې افغانستان باید د نورو بنادرونه لکه بحري بنادرونه استفاده وکړي. او بل دا چې افغانستان یو مهم موقعیت دا دی چې د منځنی آسیا او د جنوب د آسیا ترمنځ واقع دی، یعنی که افغانستان کې سوله او ثباتي د افغانستان زیر ساختارونه او لارې هغه څه چې ضرورت ورته لیدل کېږي هغه څه آماده اوسي، دا نه افغانستان د یو هغه څه یو هیواد په توګه پیژندل کېږي چې د وصل او اتصال یو مرکز وي.
بله اتمر صاحب، وبخښئ تاسو یادونه وکړه چې اقتصادي همکاري دواړه هیوادونه سره نږدې کولای شي. د دوه هیوادونو ترمنځ د ډیورن کرخه پر سر ډیره اوږده لانجه پر ځای پاتې ده. فکر کوي اقتصادي همکاري دا توان لري چې د ډیورن پر سر اختلاف شند کړي یا لمخې لري کړي او دوه هیوادونه سره نږدې کړي؟
هغه زمونږ او تاسو سیاسي اختلافات دي، یعنی یو اقتصادي برخه ده یو سیاسي برخه ده. په سیاسي برخه کې تاسو که د نړۍ هر هیواد وګوري دوی په لانجو مشکلاتو کې دي، همدغه سیاستونه دي، همدغه د ګاونډیو ترمنځ بعضې مسایل دي، لیکن دا په دې معنا نه ده چې دغه مسایل به هیڅکله نه حل کیږي. یعنی زموږ خپله چې یادیږي مثلا د داود خان په وخت کې نږدې و چې دغه مسله د پاکستان سره حل شي. خپله داود خان پاکستان ته سفر وکړ، ذوالفقار علي بوتو کابل ته راغی، او د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ ډیر احتمال دا و چې په دغسې یو صورت سره چې هم د سیمې یا د منطقې خلک هغه توافق باندې راضي اوسي، هم پاکستان او هم افغانستان. لیکن متاسفانه هغه وخت کې په افغانستان کې هم کودتا وشو، په پاکستان کې هم کودتا وشو، ضیاءالحق د بوټو نه قدرت ترلاسه کړ، دلته د داود خان جمهوریت سقوط شو، نو هغه خبرې بیا پاتې شوې. بیا یو بل مرحله راغله چې هغه د تقابل مرحله و. تر اوسه پورې هم زما عرض دا دی چې یعنې که د سیاسي حل لارې دپاره هلې ځلې وشي، هر شی د حل یو لاره لري چې په هغه باندې دواړو خواو یا د ولس توافق په هغه باندې راشي. او اقتصادي خو همیشه دا دی چې منافع او ګټې دي. په اقتصاد کې هر هیواد هر څوک د خپل ګټو پسې ګرځي او هغه ګټې ټولو ته رسیږي، دا اقتصادي برخه ده. لیکن په دې زمین کې نور ننګونې ډېرې دي، مثلا ناامیدي دی، اختلاف نظر سیاسي دی، د دغه هیوادونو ترمنځ رقابتونه دي، خپله منطقوي نړیوال دغه خبرې دي چې د دغو مسایلو د خان سبب ګرځي یا ننګونې دي.
مننه اتمر صاحب، تاسو سره به بیا هم بحث ته دوام ورکړو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ په څپو کې پروګرام اوري، دا د سیاسي بحثونو لپاره ځانګړی پروګرام دی. مومن صاحب، تاسو څه فکر کوئ اقتصادي همکاري لکه څنګه چې اتمر صاحب وایي یا هیله من دی، دواړه هیوادونه سره نږدې کولای شي پر دغو ټولو ستونزو چې په تیرو 15 لسیزو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ وو غلبه کولای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سلامونه مې کوم تاسو او درانو محترم جناب استاد اتمر صاحب او ټول اوریدونکو ته خپل وکیل سلامونه وړاندې کوم. په دې لاله کې چې د ورځې او صبح خیر تیر کړی وي، او د ګرمۍ ورځې ته خیر تقدیم. یقینا تاسو ته بهتره معلومه ده چې منظم اقتصادي تړونونه، منظم اقتصادي غټې پروژې او تعهدات په تعهدات باندې عمل کول د مملکتو تر مابین کولای شي چې اقتصادي پاور چاره رامنځته کړي. که چېرې د افغان ترانسو پروژې کې ټول اړخونه وکولای شي چې پر خپل تعهداتو باندې ودرېږي او د تعهداتو او د دغه مملکتونو چې پرې شتون دي د دې او یو بل ګټو ته ګټو منظم نظام احترام ولري. زه فکر کوم چې د دې پروژو انسان ډېر ډېر د دې پروژې انسان ته چې د افغانستان لپاره او په سیمه کې خصوصا د مرکزي آسیا او جنوبي آسیا د رامنځته یو ښه کنټینګ رامنځته شي او څو وکولای شي وکولای شي په سیمه کې اقتصادي پرمختیا رامنځته کړي. دا ډېره مهمه پروژه ده او موږ هم په دې صلاح کې زموږ په اتحاد ده او څومره د مخکې چې موږ هم په دې کې په خبرو دي چې موږ یو ګډ د سوداګرۍ خونه د مرکزي آسیا سره، د مرکزي آسیا د ټولو جمهوریتونو سره جوړ کړو، لکه د کور سازمان چې دی، لکه د سهار پاچې موږ هم غواړو افغانستان سوداګرۍ خونه په دې معنی افغانه چې څنګه وکولای شو چې یو ګډ اقتصادي ناسته یا د تجارانو د روابط یو ګډ امهنګي باید موجود وي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ د کراچي په لار کې بعض وخت مشکلات لرو، د دې خاطر څخه هم لرو، د واګې سره هم مشکلات لرو، د مخه چې ډېر دون او بیزه هم سره جناب اتمر سره اشاره ورته وکړه، واقعا هم مشکلات منطقه لیسته د دې څخه لري نه ده چې موږ مشکلات لرو. کوم مشکلات چې ولې زه فکر کوم چې د افغانستاني اوسني امنیت او دا د مننه امنیت وکولای شوی چې د تلاره واره کې چې افغانستان د مرکزی آسیا او جنوبی آسیا تر مابین د یو شپل او د یو ارتباطي کنیکټینګ یا پاورسلی منطقوي کې ډېر مهم رول ولوبوي.
مومن صاحب، تاسو د تعهداتو یادونه وکړه. یو شرط مو دا وښوده چې که دواړه لوري پر خپلو تعهداتو عمل وکړي نو دا شی ممکن دی. څومره تضمین یا ګارنټی شته چې حتمان به دواړه خواوې پر خپلو هغو تعهداتو چې کړي دي په غو عمل وکړي؟ مخصن په امنیتي برخه کې د دواړو خواوو ترمنځ اختلاف خورا زیات دی، دواړه هیوادونه یو پر بل ډیر لوی لوی تورونه لګوي، نو دا تعهدات امکان لري فکر کوي چې دواړه هیوادونه به عمل پی وکړي شي یا دا توان به ولري چې عمل پی وکړي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده کچیری زه فکر کوم کچیری د عملی اراده نه وي او عمل په دې کې وجود نه لري نو بیا په دې کې وایي چې دا پروژې د دې پروژې د پرمختګ امکان به کړی وي که خونه او زړه یو وي او تعهدات موجود وي. د دې پروژې ډېر یو مهمه او اساسه پروژه ده چې افغانستان به وکړي. د دې پروژې د لارې به کراچي ته هم خپل توکي اسانه رسوي او بیا د کراچي څخه راوي او هم به مرکزي آسیا ته زموږ توکي د مرکزي آسیا څخه بیا چین ته به زموږ توکي په ډېره اسانۍ سره ځي او هم روسیې ته او هم د پاکستان د جنوبي آسیا ټولو تجارت به د دې لارې څخه
جوړ. مومن صاحب زما مطلب له دې سوال نه دا و چې یعنی البته دا خبره خو تاسو خبره صحیح ده چې که دواړه هیوادونه پر تعهداتو عمل وکړي نو ډېرې ښېګڼې لري، مګر ما د موجودو شرایطو ته په پام د دواړو هیوادونو د اوسنی وضعیت او اړیکو ته په پام سره وایم چې دغه تضمین د دواړو لخواونه ممکن دی عملی دی چې وری کړي؟
زه فکر کوم دلته یو زموږ یو ډېر خپل شریک چې ازبکستان او د ازبکستان نوې په اصطلاح دغه صحه تر راخليږي او نن ګرام په د مرکزی آسیا په جمهوریتو کې د ازبکستان خاطر ازبکستان هم ډېر په کوشرانه ډول حرکت کوي او کله د افغانستان سره هم یو ډېر ښه دوستي لري په خپل جلال مار جمهور رئیس او د افغانستان خاصن د افغانستان مشرتابه هم زه فکر کوم زموږ د نتونه ډېر سره صاف دي او فکر کوم چې ازبکستان په دې کې ډېر محتاطانه عمل وکړي او مقابل لوري هم د مرکز د جنوبي آسیا کې وادونه چې زموږ همسایه هیواد پاکستان دی ارزو مدغه چې هغه هم باید پر یو منظم تعهدو باندې ولاړ شي. که چېرې پر منظم تعهدو باندې ولاړ شي زه به اطمینان تاثر کوم چې افغانستان کولی شي چې په سیمه کې د یو ښه هیواد په توګه داسې ولي بعضې که چېرته موږ وګورو بعضې داسې کارونه شوي دي چې په هغه کې تعهدات نه شي ولي. زه فکر کوم چې دا یو ډېره عظیمه پروژه ده او دا یوازې د افغانستان لپاره نه ده، نور هیوادو هم دلته په اړه بنګېږي چې موږ په دې باندې باور لرو چې د افغانستان پروژه به یو ډېره حیاتي پروژه وي او اقتصادي پروژه به وي او ستراتیژیک پروژه به د افغانستان لپاره، د مرکزی آسیا لپاره او د جنوبی آسیا لپاره.
ډیر زیات مننه مومن صاحب. اتمر صاحب یو ځل بیا تاسو ته راځم. د منځنۍ آسیا او د پاکستان نږدې کېدل د افغانستان لپاره چې د دواړو په منځ کې دی څومره مهم دی؟ ګټې څه دي هم د افغانستان لپاره، ګټې څه دي هم د منځنۍ آسیا لپاره او هم د پاکستان لپاره؟
ګوره، په مجموع کې دغه منطقه یا دغه سیمه چې دی اوس داسې انګېرل کېږي چې د غرب د حاکمیت نه ورو ورو اوزی، یا په اصطلاح د غرب د قدرت نه ورو ورو دوی کوشش دا کوي چې په مستقله توګه سیمه ییز مستقل سیاستونه د نړۍ په سطح او د سیمې په سطح ولري. په مجموع کې دا یو رقابت دی، یعنی د غرب او د شرق ترمنځ، او مخصوصا په دغه سې وخت کې چې شرقي هیوادونه غواړي چې د غرب هغه د سیاستونو د محور نه دوی اوسي او منحس دي او نوی قطب په نړۍ کې دوی ځان څرګند کړي. په دغه سې وخت کې په سیمه کې دغه همکارۍ ته ضرورت شته دی، ځکه دغه همکارۍ کولی شي چې دغه هیوادونه سره نږدې کړي. د بل خوانه ډیر مهم خبره دا ده چې دلته د سیمې هغه زبرځواک هیوادونه چې دي، مثلا اوس که په دغه پروژو کې وګوري د چین رول دی. چین په سیمه کې لوی سرمایه ګذاري لري، همدغسې که تاسې وګورئ د سپیک پروژه یا د یو لار یو کمربند پروژه دی چې دا د چین ابتکار دی او پاکستان دی سره دی. لیکن که مونږ وګورو دغه د سپیک پروژه اوس د ناامنیو له وجې نه، کوم چې په پاکستان کې دی، تقریبا په ټپه ودرېدلی. او چین دا هڅه کوي چې افغانستان نه د یو اتصال منطقوي په شکل استفاده وکړي، د منځنۍ آسیا هیوادونه د افغانستان له طریقه دوی پاکستان سره او د جنوب د آسیا هیوادونو سره خپل تجارت ولري، او د ګوادر بندر چې په هغه باندې تقریبا 80 تر 90 میلیارده ډالره چینایان سرمایه ګذاري کړی، دا یو مهم بندر وګرځي. لیکن تر اوسه پورې چې لیدل کېږي هغه توقع چې چین درلوده تر اوسه پورې هغه ته نه دی رسېدلی. او دغه د اوسپنې لاره هم اوس چې د ترمیز او د پېښور ترمنځ جوړیږي، یعنی د افغانستان د لار نه به دا تیریږي، دا هم په حقیقت کې د چین او د منځنۍ آسیا او د روسیې په خوښه یا د دوی په تشویق سره دا جوړیږي. افغانستان غیر د دې پروژې نه هم نور هغه سې پروژې دي چې دغه د اتصال منطقوي رول لوبوي، مثلا د ټاپي پروژه دی، کوم چې د ترکمنستان ګاز پاکستان ته لیږدوي. په دې کې افغانستان ګټه یې دا ده چې یو ګاز خپل افغانانو ته رسیږي، بل دا چې د دې نه محصول اخلي، بل دا چې د دې په پروژه کې به افغانان کار وکړي، یعنی دا هغه ګټې دي. او دغسې په دغه کاسا 1000 کې چې د انرژي لیک دی، او هغه د قرغزستان او تاجکستان نه شروع کیږي، په افغانستان تیریږي، بیا 150 میگاواټ برق پاکستان ته ځي چې په هغه کې 300 میگاواټ برق افغانستان اخلي، 1000 میگاواټ برق پاکستان ته ځي. یعنی دا عمده پروژې دي چې دې سره د افغانستان اهمیت په سیمه کې ډیریږي، او دا پروژې کولی شي چې په افغانستان کې د اقتصادي مشکلاتو مخه ونیسي، یعنی خلکو ته هم کار پیدا شي، هم معاش پیدا شي، او هم خپل افغانان ته یو اندازه پیسې د دغه پروژو نه لاسته ورشي. نو په مجموع کې هم پاکستان هم افغانستان هم د منځنۍ آسیا هېوادونه هم چین او روسیا د دې نه ګټه اخلي. لیکن یو مشکل دا دی که امنیت سم وي. اوس زما د افغانه دی چې امنیت یوازې په افغانستان کې شاید اندېښنې را پیدا کړي. نه، امنیت لکه چې مخکې ما عرض کړو په پاکستان کې به نه مشکل دی چې مثلا دا د یو لار یو کمربند پروژه د سی پی دا تقریبا په ټپه ولاړ دی. علت یې دغه ناامني دی په خپله پاکستان کې. همداسې په منځنۍ آسیا کې هم تاسې دغه تضمین د ډېر کلونو دپاره نشي ورکولی، ځکه نن تروریزم دغسې یو پدیده دی چې یو هیواد د یو هیواد امنیت په یو میاشت کې دا خرابولی شي. نو امنیت د دې بل مشکل دی چې یعنی هم په افغانستان کې هم په منځنۍ آسیا کې او هم په پاکستان کې دا باید امنیت په پام کې ونیول شي.
مننه اتمر صاحب، وړاندې بیا پر دې باندې هم له تاسو نه زه پوښتنه لرم چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د منځنۍ آسیا هیوادونه اوس له امریکا نه یو څه په مستقل ډول یا په خپلواک ډول عمل کوي، خو په عین حال کې آیا ډیر دوی د روسیې تر اثر او اغیز لاندې نه دي؟ په دې اړه به وروسته له تاسو نه زه نظر وغواړم. خو اوس ورځو ګورو چې اوریدونکي لري د شپه له موږ سره یو اوریدونکی دی، ګورو چې څوک دی او څه نظر لري. مهرباني وکړئ د ازادي په سپو کې پروګرام دی، خپل ځان لطفا اول معرفي کړئ او بیا به خبرې سره وکړو.
قربان سم محترم احمد تکل صاحب، تاسو می شنه اوریدونکو، عبدالحاد طالب به هلمن ولایت څخه سلامونه د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته هم خدای دې وکړي روغ جوړ وي.
ډیر زیاته مننه تل صاحب خبرونه ته خرغلست، د خبرونه دایمي همکاري تاسو ډیر مننه چې همیشه په خبرونو کې ګډون کوي. د خبرونه د خبرونه د ازادي په صفو کې د خبرونه موضوع خو تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان او پاکستان اړیکی او د دې دواړو هیوادونو د اړیکو راتلونکې د دوی په خپلو کې نږدې کېدای شي که نه سي نږدې کېدای، پر وړاندې ستونزې څه دي؟ نو په دې باب له ملمنو نه څه پوښتنه لري یا خپل کوم نظر لري؟
و قربان سم تکل صاحب محترم، یو سلام دواړو ملمنو ته وایم، خدای دې وکړي شروع جوړ وي. محترم احمد تکل صاحب، ما خپل په پام په نظر سره د پاکستان او د افغانستان اړیکې به هیڅ کله نه جوړې شي که زمړو مکه جوندې مده تاسو خبره ده. ما خبره تاسو یاد پاکستان نه هیڅ کله زمړو افغانستان سره احمد تکل صاحب محترم پرشتنولي سره په صداقت سره په اتحاد او اتفاق سره قدم نه دی اخیستی. تکل صاحب محترم، کوم تاسو وګورو هر کال چې زمړو د حاصلات واسطه کوم مثال خبرې د کندهار انګور ورسېږي، کده کندهار انار ورسېږي، د هغه خپل دروازه هغه دغه دروازه د سیاست سره دغه کې مثال د خبري سیاست او تجارت یو ځای کې سره دروازه وتړي. د تجارانو خاران ته په لکاو لکاو په میلیارډو میلیارډو ډالر د تجارانو خاران هر کال د پاکستان د لاس زیان ویني. ما خپل پر تجارانو باندې دا غږ دی، کوشش ور په صفات دی، افغان په صفات که به هر ملکو ته مثال د خبري نور د تجارت لارې لري کار څنګه مثال مصارف ډیر دي وروغه مصارف بنه راځي، لکه چې هر کال تاسو مثال د پاکستان د طریقې تاوان درسيږي. د پاکستان پر ځای موږ د تجارانو ورن د پاره دغه په کار شي د بل ملک سره مثال خپل د تجارت لارې خلاص کی بل د پاکستان په سمته تو په سیس ته کال سمو تر مې دوغه نه ګټه مرته نه راځي د پاکستان لکه هغه تاوان چار کال راځي.
اتل صاحب، اول خو به دا وایي چې بل هیواد سره له چا سره اړیکې ونیسي افغانستان اقتصادي اړیکې پیاوړي کړي، او بل دا چې فکر کوي ولې پاکستان باندې اعتماد نشي کېدای؟
تکال صاحب محترم، کمیونټي څو ګورم ډیر هم صاحب مالک لرو، مثال د خبرې تاجکستان دی، قزاقستان دی، ازبکستان دی، ایران دی، دغه مملکتونه چې موږ سره مثال د تجارت لپاره تر پاکستان ډیر مهم دی. او در پاکستان مثال د خبرې شروعلم لو بولې دي کوم څه فکر وکړو په پاکستان اعتماد په دینه دي په کار تکل صاحب محترم لکه مخکې ما اشاره ورته وکړل دی سیاست او تجارت سره یو ځای کې مثال کده حکومت سره د مشکل لاسي ته هغه کسات مرته تجارانو کاږي په کار دانه دي کده حکومت سره د مشکل لاسي باید خپل مشکل د حکومت سره حل کړي د تجارت لارې باید د هغه تخلاص کړي دي حکومت مخ د پاکستان پر حکومت باندې چې مثال د خبرې فشار نه زیات شي د یو باندې او بل باندې کې کسات زمرت عام افغانانو ته تجارانو ورن کاږي د تجارت او سیاست د باید سره یو ځای نه کې تکل صاحب محترم
مننه له ملمنونو پښتنه لري
قربان سم بس میلمنو ته بیام سلامونه وایم زنده باد ی ازادي رادیو او د ازادي رادیو همکاران او میشنی اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله
ډیر مننه تل صاحب یو بل اوریدونکو هم لرو د دوی به هم وورو چې څوی بیا به میلمنو تر شو میره بنیو کی د ازادي پڅپو کې پروگرام دی د ازادي رادیو لمړی لطفا ځان معرفي کی او بیا مو خبره
تکالزه محترم سلامونه اوسامه د هلمند د کجټیول سوري
مهرباني وکي په خیر راغلي خبرونه ته څوایاس د ویلو لپاره څلري
ډیر مننه تکالزه محترم زبم راتم د پاکستان د افغانستان اړیکو تکالزه محترم اوریدونکو خو شه خبرې کی او میلمنو شه خبرې کولې اتمر ست پر خبرو خو زه ما غوښونی وای زه وترم نو زه به دا وایم چې افغانستان او د پاکستان اړیکې یعنی د ډیر وخت څخه یعنی چې کاوندې هوادنه دی یو بل ارځ سره چارې نه سره لري خوشاله خونم لري بدل خونم لري موږ باید دغه احسان څخه مننه وکړو چې موږ ته د روس په زمانه کې پناه راکړه د امریکا د احسان په وخت کې پناه راکړه یعنی موږ خپل مشران یعنی هر څوک کده د پاکستان په ډوډۍ را لويسته دی پاکستان کو ته د له حتی از ما پلا خپل ته یعنی لاسته له سکال استدل دی په یارو مدرسې کې حالته د پاکستانیان څخه ډیر خوشاله دي چې وس حکومت فغوا کې خو حکومت هم ورشه گزاره کوله یعنی مولا او طالب ته هزار نه وکړ دا پاکستان خپل داسې پیالسته ده چې به ته څوک توان رسي هغه نه بیا د افغانستان طالبان هم نه پریږدي اوس د ایران کې د دولت خپل دشمن خو څوک نه پریږدي چې دغه د هیواد ورانه وي اوس افغانان دي چې د دې په دولت کې څونی ویچاره رامنځته کړی دی او پاکستانی طالبان دي چې پیدا سولې یعنی تاسو دې نه خونه خونو دي چې پاکستان هم نه پښتو ملامتي راوبل اتل صاحب محترم خبر وکړ چې د زموږ پر اصلات پر واسه نه دروازه وته زه په دې نظر یم چې یو څوک یعنی زه بازار ته کړم سم یو نه رانی سم نو په دې کې زما څه ګناه ده خو هغه به خپل شرایط لري چې په دغه شرایط راوړه پر دې کم نه د سره نه سم خو ته مجبور یې خپل ځان ته بل ته لار پیدا کړي مقصد او بل د پاکستان یعنی اسلامي هواد د ایران اسلامي هواد دغه زموږ سره به د گزاره کړي د کډوال سره دا وځي د هند څخه دغه نه د کډ افغانستان خلکو بد ناراضي لکه د پاکستان او د ایران څخه بد راځي په دې خو دا د دې د ظلم په نتیجه کنه موږ اول پلا باید د هند څخه مو بد راځي د چین او د روسیا څخه مو بد راځي ځکه چې هغه کوپاري د خو مسلمانان ته ودونه دي که هر کانسي وي خپل کډی مرته مرته نه ورته باید موږ تاسو د مسلمان سره د دې په ځړ کې بغض او یناد ونه ساتو باید د کفار سره بغض او یناد وکړو ځان زما دا نظر او مفترن تکل صاحب
مننه اسامه صاحب ملمنونه اسامه صاحب ملمنونه پښتنه لري
بالکل د ملمنو ته د پښتنه د چاندي ولې د افغانستان د هر وګړي یعنی د هر عمر وګړي زحمت داسې جوړ دی چې د پاکستان سره کرکه لري دا ولی د پاکستان څخه پیړي دي چې داسې درته باندې راځي
ډیر زیاته مننه اوسامه صاحب درنو میلمنو لمړی به زوړم چې د اولین اوریدونکو سوال یعنی د اتل صاحب سوال مومن صاحب تاسو جواب کړئ او بیا به د دوهم اوریدونکو د اوسامه سوال اتمر صاحب جواب کړي مهرباني وکړئ مومن صاحب مومن صاحب موږ تاسو راغنلرو
مولا اتل صاحب په داس والو کې چې موږ پاکستان سره جوړی شو که کوم خبره یو سره
وشه دی اتل صاحب پښتنه خدا و چې پاکستان سره په دې خاطر دوستی امکان نه لري چې دوی وای په هر وخت چې د افغانستان د صادراتو سیزن راشي نو پاکستان په موږ باندې بندیزونه لګوي لارې را باندې بندوي دوی وای چې نیت د افغانستان لپاره خراب دی نو دې ته تاسو ځواب ورکړئ لطفا
تاسو به تر معلومه ده چې د واقعیت خبرو کې چې هر وخت یی چې زړه ده هغه وخت کې دلې چې موږ سیاست او تجارت په مکمل سره سره جلا او موږ اوس پر دې باندې کوشش شوم دی چې موږ څنګه کولای شو د پی ټی قرارداد سره امضا کو پی ټی قرارداد بولی چې سم څه څه کې ودی ما په وی تاسو کې چې په افغانستان د افغانستان پیدا ور دی دا اوس مسول بدی ما په وی او هغه چې په پاکستان کې پیدا ور دی او په افغانستان کې نه کیږي په دې باندې موږ کوشش شو باندې چې په صادراتو او خصوصا په تازه میوه باندې یو څه د محصولاتو یا د تاکس ماتراسي دا یو خبر ده او بل هر حاله
په هیڅ وخت څه فکر کوم چې سیاست او اقتصاد باید سره لاس یا بل خپل سیاستونه باید داسې وکړي چې هغه زموږ اقتصاد اغېزمن نه کړي. په تاسو باندې سال کې په ویلي پوسټ کې یو جنگ وشي تیر ورځې تاسو ولدل تقریبا چې موږ په کندي وشو د روزي حالت هم دا غوښته یو څه موږ ته اکثر حالت مشکل کې چې اوس درې لار سره خلاص وسوله یعنې مشکلات دې اندک ترين مشکل په ډېر غټ مشکل جوړ شي چې په دې کې مشکلات رامنځته کړي. نو هله دا چې موږ غټ مشکلات کوچنیو او کوچني مشکلات نه باندې یوسو زه فکر کوم هیڅ نه داس مملکتونه صفه د مکه چې په کلو کلو جنگ سره کوي په زور خو خلک یې زموږ ما باندې خداشي موضوع نه راپېښه شوی. زه فکر کوم چې اقتصادي پروژو ته توجه وسي او اقتصادي پروژې یو با تضمین پروژې نظمونه د فهم تضمین دی دغه د فهم تضمین پروژې چې منتقلي پروژې لایسي زه فکر کوم چې په سیمه کې و دا سه کشمکش له کوسمو سره محمد خو دا بل ما بین دي
ډیر زیات مننه له تاسو نه مومن صاحب او اتمر صاحب تاسو د دې دوهم اوریدونکو اسامه پښتنې ته یا اندېښنې ته جواب لري
ګوره
چې څه څه بات کوي هغه اوس نه اپ کی کال کو هولډ پر رکھا ہے Kripya, line par bane rahe. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. Aap jis vyakti se baat kar rahe hain, usne aapki call ko hold par rakha hai. Kripya, line par bane rahe. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. Aap jis
Bale sama kha gauri.
اورو مهرباني وکي اوسي اورو
او خيسه په خلل ورچو
او سنزرا
دي اورو bale دي اورو پختره دا وا يا تشويش دا و چې مونږ خټي رومر په پاکستان کې تیر کړای او مونږه د پاکستان د خلکو نه مشکور یو درسته دا صحیح خبره ده ځکه چې په دې څلور وختونو کې یا د دې نه کم زیات افغانستان کې څه مشکلات چو هغه د پاکستان ولس او مخصوصا د پښتونخوا پښتنو بلوڅو په دې سیمه کې افغانانو ته په پراخه سینه دوی خپل کورونه خپل جایدادونه خپل امکانات دوی سره شریک او افغانان د دې نه په دغه برخه کې منندوی دي لیکن د خپل د پاکستان د حکومت او د هغه د نظامیانو هغه عمق استراتیژیک هدف افغانستان کې بل شی دی چې افغانستان تر اوسه پورې هم د دغه کارغېډونو اهداف نه ځورېږي او کړېږي. موږ همیشه دا خبره کړې چې راځئ موږ په یو صلح او صفا او صمیمیت کې سره ژوند وکړو ځکه په ټول نړۍ کې په ګاونډي هېوادونو کې دغسې مسایل رامنځته کېږي لیکن د هغه دپاره د هر لارې چارې موجودې دي. خو متاسفانه چې د پاکستان واکمنان د پاکستان د جوړېدونو نه را په دې خاطر دی نه نه پورې هغه کوم پالیسي چې دوی د افغانستان په مورد کې لري هغه کې دوی تغییر نه دی راوستی او هغه ستراتیژي د دوی عمق ستراتیژیک په افغانستان کې دی چې همیشه دغه 15 کلونو کې یا 50 کلونو کې افغانستان د دوی د دغه ستراتیژي نه کړېدلې هغه سی یو وخت کې چې افغانستان کې دغه امکانات او افغانستان کې جګړه ده وه هیڅ مشکل د نن په افغانستان کې نه و لیکن زما خپل په یادېږي چې دغه لارې پاکستانیان بندولې دغه د تورخم لاره دوی بند کړې وه ډېر کلونه زما یادېږي د څلوېښتم کلونه وو چې سنه چلو چلیا کو چلو دوی د ځینې دوستانو به که یادېږي او همدغسې دوی په افغانستان کې هغه آرامه حکومتونه د ظاهرشاه نه نیولی تر داود خان هغه نه وروسته دوی نارامه کول غوښتل بمونه یې چول په افغانستان کې کسان تربیه کول سلاح یې لیږل جنګونو ته یې دوی لمن وهله دا هغه غلط سیاستونه دي چې نن خپله پاکستان په دغسې یو امنیتي بحران کې دی چې د دغه نظام نشي خلاصول لیکن متاسفانه دا د هغه ناوړو ستراتیژیګارو نتیجه ده کوم چې د پاکستان فوج کوم چې په پاکستان کې واکمنان دغه ستراتیژي خپل کړې تر څو پورې چې پاکستان د افغانستان په مورد کې هغه ستراتیژي بدل نه کړي د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاري او د دوستی مسله همیشه په پښتنې لاندې وي.
مننه. مومن صاحب تاسو خو راستره یاست؟ مخکې په زمونږ پالیکه کې یو څه ستونزه راغله. فکر کوي دا ممکنه ده چې اقتصادي ستونزې له سیاسي مسایلو نه جلا شي یا دغه اقتصادي اړیکې په جلا ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ وڅېړل شي یا توجه ورته وشي او سیاسي مسایلو ته بیخي جلا پاملرنه وشي. دا عملا ممکنه ده هم د افغانستان لوري او هم د پاکستان لوري؟
تضمین وجود ولري او باصلاحیت افغانستان وزف افغانستان باندې اطمینان لرم چې د افغانستان خوصه همیشه باصلاحیته کسان کښېنستلي هلته هم تاسو ته معلومه ده زموږ په همسایګانو کې هم یو باید یو باصلاحیته خلک که چېرې رالي په مجلس کې کښېني زه فکر کوم چې دا ډېره ممکنه ده او د امکاناتو څخه وتلې خبره نه ده څه داسې خاص مشکلات د افغانستان او د پاکستان ترمنځ نشته په تجارت کې په ټولو شانو کې باید موږ خپله یو همکاري سره وکړو او د تقابل پر ځای باید د تعامل سیاست رامنځته کړو که چېرې د تعامل سیاست هغه هیوادونه که تاسو ورته وګورئ چې د تعامل سیاست لري د هغو پرمختګ د ټولې دنیا سره ډېر ښه روان دي نو په سیمه هم سیمه کې هم باید که جنوبي آسیا ده که مرکزي آسیا ده که په خپله افغانستان چې یو نقطه مرکزي ده باید یو د تعامل سیاست رامنځته شي. د مخکې اتماسب د چینایانو بعضې پروژو ته اشاره وکړه بېخي دا یعنی زه یقین درته وایم چې په دې کې چینایانو د افغانستان د امنیت څخه ډېر راضي دي او دوی به نورو غټو پروژو ته هم چې څنګه وکولی شي چې واحد د لارې د افغانستان سره چاتاسو دی دا هم شونې ده او پر دې لاره باندې چې د واحد لار څنګه د اروپا سره وښلول شي یو ډېر غټ کتاب پر دې باندې ستراتیژیک کتاب پر دې باندې جوړ دی چې په هغه کې ټول شان وجود لري او څنګه کولی شي چې د ایران د لارې څخه بیا د اروپا سره چین وښلېږي او افغانستان په خپله د دې څخه هغه مهم مفادات ترلاسه کړي. یعنې دا ستاسو ولې خو د سیمې همکاري او تعامل ته ډېر ضرورت.
مومن صاحب څو ورځې مخکې راپور و چې قزاقستان لیوالتیا ښودلې چې د تورغونډۍ هرات د ریل لارې په رغونه کې فکر کوم 1500 میلیون ډالر لګوي که ما اشتباه نه وي کړی د ارقامو کې که مې ناسم ویلي وي تاسو مې تصحیح کړئ لطفا. دا پروژه څومره مهمه ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ ځکه چې دا پروژه د هرات خو به که څه هم لیوې خو له ایران سره نښلي مګر آیا بیا دا د پاکستان پر لوري هم له کومې شبکې سره ارتباط لري یعنی قزاقستان د افغانستان له لارې له پاکستان سره وصلېدلی شي؟
په حقیقت زه فکر کوم چې افغانستان یو دونه مرکزي نقطه ده که چیرې د ترکمنستان د لارې هم مرکزي آسیا مستولی سو د هرات د تورغونډۍ د لارې څخه د اقینې بندر د لارې څخه هم موږ کولی سو چې د ټوله مرکزي آسیا سره یا د هغه برادر سره ځي موږ کولی سو چې د مرکزي آسیا سره ومسلو. یعنې دغه درې یا څلور مملکات چې دلته زموږ سره دي زموږ همسایګان دي د دې سره د ریل ډېر ښه ارتباط موږ کولی سو هغه که چین دی که ازبکستان دی که تاجکستان دی که ترکمنستان دی ایران دی او د هغو په د دې تقریبا د آسیای مرکزي د ټولو هیوادونو داسې دوی مشترک المنافع هیوادونه دي او کولی شي چې موږ د دوی د لارې دوی هم دوی ته هم آسیایي جنوبي آسیا یو لوی مارکیټ دی او جنوبي آسیا ته هم روسیا او مرکزي آسیا یو غټ مارکیټ دی. دغه اوس چې تقریبا یو کارتنر پنبه
د ازبکستان څخه د قزاقستان څخه یا د روسیې څخه هغه یو ودونه چې کوم به تولید لري کچیر دا وړي چې تاسو بنگلاديش کې یو سینو تاسو تقریبا 2 میاشتې پر دې باندې لګیږي یا تقریبا 2 میاشتې پر ګل کچیر دا وړي چې د افغانستان د لارې څخه هین ته یو سی یا د جنوبي اسیا هر هیوا ته جی یو سی پر دې باندې به تقریبا په حدود کې د یو هفته اله تر اته ورځې پر پر دې باندې لګښت کېږي دا د لګښت کم والی دی او اوس ټول تقریبا حاجنه ټول خو یې هغه ترانسپورت دی نو په دې کې د ترانسپورت کم والی راځي او زه فکر کوم چې یو لوی اقتصادي طاقت جوړیږي خو کوشش پر دې دی ما دا هم ویل چې د مملکتو په مابینځ کې اخلاص او صداقت وي او وکولای شي چې هغه څه چې وایي هغه په عمل کې باید ښکاره کړي
ډیره زیاته مننه له تاسو نه
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
په نه خځې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دالو ته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادي پڅپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري په دې خبرونه کې میلمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستيال یونس مومند او د سیاسي او امنیتی چارو کارپو محمد اسحاق اتمر په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر څرنګوالي او پر اطلنټیک کې د دوی ترمنځ د اړیکو د نږدې کېدو پر مسله بحث کوو یو بل اوریدونکو حملرو ګورو چې څوک دي او څه وایي مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ لومړی او بیا مو خبرې وکړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام
افغان د ننګرهار نه سلام سپیشل ملمنو ته مې ما او یو تخنیکی همکار ته سپیشل سلام مې مو تاسو ته
وعلیکم السلام افغان صاحب موږ هم تاسو ته سپیشل سلام وایو مهرباني وکړئ څه وایاست افغانستان او پاکستان د اوسنیو اړیکو او پراتلونکو کې د دې اړیکو د څرنګوالي په اړه نظر لري
زما خو دریسال وښکاله عمر ده او زمونږ د افغانستان یو ورکوټ افغان بچی ماشوم یو 15 کلن ماشوم یا 3 کلن ماشوم هم په پاکستان باور نه لري زه خو لا دریسال وښکالن سړی ما
ولې
نو پوه شو مونږ پاکستان باندې هیڅ کله مونږ باور نه کوو پارسي کې متل دی وایي د زیر بوریا او میدوانه پوشه دا چې کله تلاسي بند شي سیستم یې دغه شي دا دی په لومون دی وخی مونږ په لوچ بیا تلاسي مشکلات رف شي دا دی په لو لانجه او مصیبتونه مونږ ته را پاروي همدغه پاکستان مونږ اوس یې مخکې د تاسو د میډیا دی په لو خبرونه مونږ اوریدل د تاسو سیستم افغانستان کې نه اوریدل کیږي نو پوشه مونږ ډیر دق راغلی شو او بس دا خبرونه مونږ نه اورو خو نن مې زړه تنګ شو مال تر راځه میډیا ته او مثال وکړو خدای وکړي چې څنګه وکړي مونږ پاکستان باندې هیڅ کله مونږ اعتبار نه کوو نه اعتبار لرو او نه زمونږ دوست جوړي
ما تاسو نه پوښتنه وکړه چې ولې دلیل یې څه دی
دا چې دی یو چې کنه په ما خو ته مخته ویل چې زیر بوریا او مې دا وانه کنه نو دا هم مونږ سره دوستي کوي هم لاس ورکې هم لاس پرې کوي نو دا دوه کار مونږ سره کوي دا مونږ سره هیڅ کله نه جوړيږي او نه جوړیږي او نه بلکی کنه میو وخت زموږ لارې بندې شي خاصه خاصه رومیان د افغانستان او تیدم د افغانستان کې پاتات ډیر شو پیدي پاکستان ته چمډا رومیان لال شي او څنګه چې د خانانو ته جوړیږي ام خاصه مون غټ غټ مون چارک ډیر شو پیدي افغانستان کې خاصه خاصه زردالان شفتالان پاتات ډیر شو پیدي پوجي نو دا لار مونږ باندې میوي ټیم کې لار بندې کی او چې بیا د خپل لاس بندې د افغانستان ته مونډي وخی زمنګ افغانان ډیر زر غولېږي بچ د زمنګ مشان ورته پتوندي وای چې وورو زمنګ یو خلار باندې زمنګ خاصه میوه خاصه ترکاری خاصه سبزیجات لار باندې او چې کله وورو خپل د تاسو د خوشي د موږ سره لګي نو دا چې بعد موږ مشران هم دغه وکړي نو پیغام ته زمنګ افغانان کوم ستونزه ده څه خبره مې چې د سن کوم ذکر ده خو زه غواړم چې پیغام ته افغانانو کې ستونزه ده چې مخامخ ورته تون نه وای چې یو وخت لارې باندې مشکلات مونږ ته پېښې ولې دا نور وخت لارې نه پېښ نه خلاصې نو باید زموږ د مشرانو باندې کوما ک هر څوک دی نو باید ور سره جدي وګو چې دا مې یو زمنګ لار باندې ول دې باندې پوشه نو د تاسو چې دا ټول مې ور راځي دا ګورمن من 300 سالور راځي بینډې دا کوئی من 0 روپے راځي زمنګ افغانستان ته زمنګ مینډې نن په افغانستان کې زمنګ بینډې من 100 شو پیدا نو خو ته خدای وکړي چې زمنګ مشران غږ زمنګ جدي ووري
مننه افغان صاحب اتمر صاحب تاسو د دې اوریدونکو دی افغان صاحب د اندېښنې ته او د انتقاد ته چې وای په افغانستان کې نقص دی یعنی نیمګړتیا د سیاستونو کې په دې خاطر چې د پاکستان پر وړاندې د جدي دریز نغوره کوي دې ته څه جواب لري
وګورئ زما فکر داسې دی چې یعنی افغانستان خو خپل دغه سیاست نه لري چې د موقع نه استفاده وکړي دا پاکستانیان دي یا د هغوی تجاران دي یا د هغوی واکداران دي دوی همدا کار کوي یقینا موږ ټول د دې شاهدان یاستو چې هغه څه وخت کې چې د افغانستان د میوو د صادراتو وخت دی هغوی په دې لارو کې مشکلات جوړ کړي دي زمونږ موټرونه ولاړ دي د دوی مالونه خرابي همداسې په کوم واردات چې دي هغه تجاران چې د کراچي د بندر نه د دوی مالونه افغانستان ته راځي هم دا کار دوی کړي او په زلو زلو دغه دوه اړخیزې ناستې په اقتصادي برخه کې یا په پاکستان کې یا په کابل کې جوړ شوي دي او دوی دغه تعهد هم کړی چې موږ به پس له دې دغه کار نه کوو لیکن بیا هم چې وینو پاکستان هماغه سه د دې لپاره چې افغانستان تر یو فشار لاندې راوستل شي یا اقتصادي فشار یا سیاسي فشار یا په مهاجرو باندې فشار دا ټول هغه خبرې دي چې دوی د وسلې په توګه د هغه نه ګټه پورته کوي دا تاسې تیر څو میاشتې ولیدل چې هغه افغان مهاجرین چې دوی په پاکستان کې اوسېدل تقریبا 40 کاله 45 کاله دوی باندې څه حالت جوړ کړ یعنی برخلاف دغه همسایتوب دغه ژبني تعلقاتو مذهبي تعلقاتو او هغه دوستي قومي تعلقاتو برسېره دوی افغانان سره ډېر سپک برخورد وکړو ګر دغه مسایل دي چې افغانان حق لري چې د دې نه ګیله او شکایت وکړي دا د دوی حق دی او زه داسې فکر کوم چې خپل ولس په پاکستان کې دغه سره دی دا د دوی د سیاستونو د دولتونو سیاستونه دي چې هر کله دوی د هغه نه د یو فشار د وسیلې په توګه استفاده کوي
مننه له تاسو نه اتمر صاحب د خبرونه تر پایه یوازې 2 دقیقې پاتې دي هڅه کوو چې خبرې سره راون غړو یوې نتیجې ته ورسیږو په خبرو کې مخکې مونږ اتمر صاحب خبره وکړه چې د منځنۍ آسیا هیوادونه څومره مستقل دي په خپلو پالیسۍ او سیاستونو کې مخصوصا په اقتصادي برخه کې او څومره د روسي اغیز دی په دوی باندې تاسو یادونه وکړه چې اوس لویدیځو هیوادونو نه یا امریکانه دوی په یو ډول سره جلا سیاستونه لري ل روسي نه څومره دوی خپل ځان جلا کولای شي یا په مستقل ډول عمل کولای شي
سوال ما ته متوجه دی
بله اتمر صاحب کله لطفا لاند سوال راکې
ګوري ام دا اوس هم روسیا په دغه هیوادونو کې پورا اثر رسوخ لري کومګه دا چې وګورو د روسیې سرتیری اوس په قرغیزستان کې شته دي په تاجکستان کې شته دي حتی د دغه هیوادونو مشران هغه په خوانی د شوروي اتحاد د بیرو سیاسي غړي دي یا د هغوی ځوابن دي یا هغه کسان دي چې په مغه سیاستونو کې دوی موجود و په مجموع کې که داسې ووایو هغه هیوادونه چې د شوروي د اتحاد د ړنګېدو نه سره بیل شول هغه مثلا استونیا و لتوانیا و لتویا یا مثلا اوس چې ورو ورو د روسیې د سیاستونو نه بیلیږي آذربایجان دی چې آذربایجان هم پخوا د شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې شامل وو لیکن دا د منځنۍ آسیا هیوادونه قرغیزستان قزاقستان ازبکستان تاجکستان ترکمنستان دا تر اوسه پورې دوی د روسیې په محور کې ګرځي او دغه سیاستونو سره دوی تقریبا یو نو وخت پر مخ ځي، یعنی هغوی سره یو ځای دی، ځکه چې روسان سره دوی ډیر نږدې ارتباطات او اړیکې هم له سیاسي برخې لري هم اقتصادي لري. هم اوس که خپله روسیې کې تاسو وګورئ ډیری د دغه هیوادونو یعنی کسان دي چې په روسیه کې دوی کار کوي، مثلا د تاجکستان نه ډیر کسان هلته کار کوي، د ازبکستان نه ډیر کسان هلته کار کوي، همدغسې د قزاقستان او قرغزستان دوی سره یعنی تر اوسه پورې دوی تړلي دي یو بل سره.
نو دا به د افغانستان او پاکستان په اړیکو څومره اثر ولري که دوی مستقیما له روسیې نه یا د روسیې له سیاستونو نه اغیزمن دي؟ فکر کوي چې روسیه علاقمنده ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې، مخصوصا دغه تجارتي اړیکې چې تر هنده پورې له منځنۍ آسیا نه دوام کوي، د افغانستان له لارې تر هنده پورې دا اړیکې پر ځای پاتې وي او په ثبات کې وي؟
روس علاقه لري، ځکه روس ضرورت لري دې ته چې د افغانستان د لارې نه خپل تجارت جنوب د آسیا ته دوی ورسوي. بل روسیه تحریمونه کې د ځینې شیان داسې دي چې روسیه نړیوال بازارونو ته هغه نشي ورلېږلی، یعنی ځینې تحریمونه په روسیې باندې لګېدلي دي. د بل خوا نه روسیه په دې تلاش کې دی چې یو خپل محصریت په سیمه کې زیات کړي، دا تلاش هم روسیه کوي هم چین کوي، او بل دا چې یو اجماع منطقوي دوی رامنځته کړي، دغسې یو اجماع چې هغه د هر د سیاستونو نه لري. لکه اوس اول ځل روسیه و چې طالبان حکومت په رسمیت وپېژند، دا په حقیقت کې یو قدم مخته روسانو کېښوده چې نړۍ ته ووایي، مخصوصا غرب ته، دا ووایي چې که افغانستان د هغه زمونږ د سیاستونو په محدوده کې دی، بیا به مونږ تاسې دغه اجازه ده درکړو چې تاسې په دې سیمه کې یا خپله راشي یا خپل سیاستونو ته هسې اقدام وکړي چې یو مداخله حساب شي. نو بله دا ښیي چې ورو ورو سیمه یو نوه په سیمه ایز اتحادیه پورې راګرځي، یعنی یو سیمه ایز اتحادیه ممکن دی چې د دغه تعاملات ځینې جوړ شي. ایران ګوره، د ایران مسله دی، د ایران مسله اوس ډېر مهمه مسله ده. امریکا دا کوشش کوي چې دغه محور چې اوس روسانو او یا چین لګیا دی دا جوړ کړي، دا مات کړي. او لکه چې د اوکراین جګړه دوی ادامه دار، یعنی روسان هلته هم مصروف
کړم
په جنګ کې دی، همدغسې په ایران کې دغه نو سیمه ایز رقابتونه او نړیوال رقابتونه دي.
مننه. د خبرونې تر پایه بیا هم ډېرې لنډې شېبې پاتې دي، کلند لند ځوابونو کې راته وایست مومن صاحب چې هغه مالونه چې روسیه د افغانستان د منځنۍ آسیا او بیا د افغانستان لاره د جنوبی آسیا بازار یعنی پاکستان او هند ته لیږي، هغه کوم دي چې روسان لیوالتیا لري چې د افغانستان لاره لاړ شي؟
په توګه مثال ډېر مهمه موضوع چې تقریبا روسیه تاسو ته معلومه ده چې ډېر لوی اقتصادي هیواد دی او ډېر داسې توکي لري چې هم د جنوبي آسیا ډېر ورته ضرورت دی. هغه روسیه د معدني ذخایرو، د ګازو، د نفتو ډېر لوی لوی ذخایر لري، او کولی شي که د دې لارې دې د ټرین لارې جوړ شي، دا به د دوی انتقالات تیز کړي او د دوی په قیمتو کې به هم یا د دوی په صادراتو کې به ډېر مهم رول لرګی لري. نور د اوسپنې کور کې دی، ډېر خامو اوسپنې لري چې هغه کولی شي دې لارې سره صادرات ولري. المونیم لري، یعنی په د دنیا هغه مهم عناصر چې په ډېرو مهم شیانو کې کارېږي هغه بې لري. نو دا یو مهم صادرات دی.
او مومن صاحب، منځنۍ آسیا هیوادونه څه لري؟ کوم محصولات او تولیدات لري چې غواړي د افغانستان لري چې د افغانستان لري غواړي چې د جنوبي آسیا بازارونو ته یوسي او خرڅ کړي؟
منځنۍ
منځنی اسیا د پاره چې دی اوس دیته د دریاب څخه د لارې ډیره وژده ده. دیته کچی د کراچی لار د کراچی لار اوسې د پیکل کوم چې د کراچی د باندې څه دي خپل واردات چې ډیر په ارزانه قیمت او ډیر لږ قیمت سره به دی وکولای شي چې د دوی څنګه د پاره د دوی د پاره به ډیر ارزانه تمام شي. خپل چې د ټیک شي واردات چې دي به ډیر ارزانه تمام شي. یو شی دی مشکل افغانستان هم دغه اوس
پرونی وخت نور په پای تر رسیدو د مومن صاحب ډیر بخنه غواړم چې نشکوله باسته دوام ورکړو ځکه د خبرونه تقریبا پای تر رسیدلې ده. خپل میلمنو د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال محمد یونس مومند او د سیاسي او امنیتي چارو